Азалы радио.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړیم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د کب شپږمه د 2021 کال د فبروري څلېرشتمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان چارواکی وایي چې د یوناما په راپور کې طالبانو ته منسوب شوی د مرګ ژوبلې مسؤلیت تر هغه زیات دی چې طالبانو تر هغه ډیر کم دی چې طالبانو ترسره کړي دي. دا مدثر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په هدف موسکو ته ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. او د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. محمد حنیف اتمر به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوه انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه وړاندیز په اړه توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو به خبرې وکړي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. اخوا د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق بیګا ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږو نیزان وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د دغه وزارت ویاند دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل
تامده چې په سباندې شپږ سوه روغتیایي مرکزونو کې روغتیا پالانو ته سرلننه د واکسین ورکړه شروع شي او له لسو تر پنځلسو ورځو به ټولو روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکړل شي.
هند له افغانستان سره د استرازینیکا واکسین 15 لک ډوزه مرسته کړې چې پرون په رسمي ډول دغه واکسین کمپاین پیل شو او په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دا واکسین 315 تنو ترلاسه کړ. د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی وزیر محمد امین فرهنګ د ستري محکمې حکم سیاسي وباله. ستري محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $340,000 نقدي جریمه محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل د کرونا د واکسین لپاره د اپریل تر اخره افغانستان ته نشي تللی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پولي چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شیانو نه ویریږم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او د سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخخه وکړه. خان په ټویټر لیکلی د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مندی چې بیا ورسره یو ځای شي. راشد خان به په هغو دوو ټیسټ لوبو کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ولوبیږي چې ټاکل شوی د مارچ په 2 او 3 له زیمبابوې سره په ابوظبي کې ترسره کیږي. راشد خان د پاکستان د غوره لیګ کرکټ لوبو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره دوه لوبې وکړې. ازادي راډیو ته غواګیست. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر پرونۍ نښتې یوه ورځ مخکې سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړې وې او څو تنه یې وژلي وو. د همدې وژل شویو شمېر هرانه خبري اژانس دوه تنه یادوي، خو یو شمېر سرچینې وایي تلفات تر لسو پورې رسیږي. ایراني چارواکو د پرونۍ نښتې تایید نه دی کړی. او د امریکا سنا د سیشن بپورس لیندا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر پرون د غونډې پر مهال ویل گرینفیلد په داسې وخت کې کار پیلوي چې د نړۍ هیوادونه باید له کووید 19 سره په مبارزه کې او د اقلیم د بدلون په برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. میرمن گرینفیلد څو لسیزې ډیپلوماته پاتې شوې دی. د لایبریا، سویس او پاکستان په ګډون د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. دا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افریقا د چارو مرستیاله وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي چې په دې راپور کې راغلي. د ملي دفاع وزارت هم طالبان ډیر ګران بولي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، کال قاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مسايده کړل، دغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دیو جنگ ته شدت ورکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پرون ویلي چې د افغان ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی 14% زیات شوی. د تاوتریخوالی د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ یو کارپوه وایي
ماشومانو په بار باندې چې داسې تاوتریخوالی دي، یو علت فقر، غربت، بیچارګي، وایي د حقونو په بار باندې پوهاوی نشته. همدغه عمده علتونه دي او جګړه ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونیسکو په سازمان کې د ثبت لپاره وړاندې کړي. اتن هم پکې شامل دی. په دې اړه به راپور درته ولرو. د ژوند رنګونه هم خپرو.
رختونه خو درې رختونه شته، موږ سره یو هندي ده، چینایي ده او پاکستاني ټوټي دي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور په ځواب کې وایي تر هغه ډیر ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یوناما د سې شنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې په 2020 کال کې د 15% کې ملکی تلفاتو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. د راپور له مخې پروسه کال د جګړو او شخړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتو د هڅو هرکلی کړی، خو وایي د شمیرو په برخه کې باید ډیر دقت وشي. د یوناما په پرونی راپور کې راغلی دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 دېرشمې د شخړو او جګړو پر مهال تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 15000 ډیر ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان د دې مرژوبلې د 45% کې مسؤول دي. د راپور کې د 8% تلفاتو مسول داعش بلل شوی. افغان ځواکونه د 2% تلفاتو مسول او بهرني ځواکونه د 1% تلفاتو مسولین بلل شوی دي. د افغانستان د امنیت شورا خبر پڼه کې چې تیر شپه نا وخت خبر شوره غلی دي چې په حقیقت کې د طالبانو مسولیت تر دې ډیر دی چې د یوناما په راپور کې دوی ته راجع شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د اکثرو ترهګرو ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او د دې لپاره چې دا ډله د خلکو له کورونو د سپر په توګه استفاده کوي ملکیانو ته تلفات اوړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست شاه محمود میاخیل هم ورته ادعا لري. د پرون ملت ته د دولت ته حساب ورکولو په غونډه کې په کابل کې وویل
طالبانو کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، کال قاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مسايده کړل، دغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري، نو دی و جنگ ته شدت ورکړ، دی و خشونت کم نکړ. په 122 ولسوالۍ و کې دی و تهاجمي حمله وکړلې په دې تیر کال کې چې هغه ونیسي او همدارنګه و ولایتونه چې نه دی و دغه پلانو چې دغه ولسوالیګانې او دا به سره ونیسي.
یوناما په خپل راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې بین الافغاني مذاکرات د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شوي دي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي دي چې دغو شخړو د ماشومانو او ښځو په ګډون د ګڼو ملکیانو ژوند اخیستی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې د یوناما راپور نیمګړی وباله او ادعا یې وکړه چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان په دې راپور کې نه دي یاد شوي. د دې سربیره چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ تازه لیدنې کتنې پیل شوي دي، خو شخړې په افغانستان کې نه دي کمې شوي. دواړو لوریو روانه اونۍ دوشنبه بیا خبرې پیل کړې. خلک له جګړو ستړي شوي او له دې خبرو د سمدستي اور بند تمه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه راپور کې وایي په 1999 کال کې د ماشومانو مرګ جوبله 15% راکم شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله په ټوله کې 14% زیات شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له قوله د ماشومانو د وضعیت په اړه د غموندنې د هیواد په 28 ولایتونو کې لڅېړنو وروسته ترلاسه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې وایي سږ کال د ماشومانو د مرګ ژوبل شمیر د تیر کال په پرتله 25% راکم شوی دی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې دا هم موندلی چې سږ کال د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته شوې. د دې کمیسیون د ماشومانو برخې غړي راځي سیال کابل کې وی خبري ناستې ته وویل
در سال مالی 1399
کال کې ل 15,313 ماشومانو 1,391 ماشومان چې د سیړنې 25% جوړوي د تاوتریخوالي قرباني دي. نو په دې اساس ویل شو چې په 1399 کال کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 14% زیاته، خو د تلفاتو په اړه په جګړو او شخړو کې وژل شوي 15.1% کموالی راغلی.
په دې راپور کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه رواني، فزیکي، اقتصادي او جنسيتي تاوتریخوالي یاد شوې دي. د دې راپور د معلوماتو له مخې په تاوتریخوالي کې 11 وژنې، 14 د جنسيتي زورونې، 2 د سوځېدو، 111 د وهلو او ډبولو او 433 د تاوتریخوالي نورې پیښې ثبت شوې دي. دا کمیسیون د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین، کورنۍ، ښوونکي او د ټولنې نور غړي یاد کړي. په دې راپور کې په 1999 کال کې شاوخوا 2019 ماشومان وژل شوي چې دا شمیر تیر کال 2,689 و. په ورته وخت کې د ماشومانو د روزنې په برخه کې ځینې پوهان بیا د عامه پوهاوي نشتون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده دلایل یادوي.
ماشومانو په بار باندې چې دا تاوتریخوالي تیز یو علت فقر، غربت، بیچارګي او د ماشومانو د اساسي حقوقو په بار باندې ناسم پوهاوی، د هغوی د حقوقو په بار باندې پوهاوی نشته، همدغه عمده علتون دي او جګړه ده. سر ټول مهمه ده چې کورنۍ او ادارې مسؤل دي چې د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومان روزنې ته په دې راپور کې هم اشاره کړې. د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ سکل د ماشومان د روزنې په برخه کې 14.5% کموالی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته پام اړولی او لیکي لکه چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې پیل شوي، په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوې ده. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2000 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبله شمیرې خپرې کړي ویلي چې که څه هم په ټوله کې په دې کال کې د وړم 2019 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر کم، په وروستي فصل کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیلې دوسره د ملکي تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت وړاندې لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12 په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوي، د همدې کال په وروستیو 3 میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر د مخکني 2019 کال د همدې مودې په پرتله په 50% زیات شوی دی. ملکیانو ته تر ټولو ډیر تلفات په نومبر میاشت کې اوختی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي کېدی شوې چې 2000 کال د افغانستان لپاره د سولې کال وای، خو پر ځای جګړو بیا هم د بزرګونو کسانو ژوند واخیست. د انډیپندنت په لیکنه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د 2000 کال د ملکي تلفاتو د پسلو کې 12 مسول د دولت مخالف وسله والې ډلې بلل شوي چې طالبان د 45% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 8% او د دولت ضد نور عناصر د 9% مسؤول بلل شوی دی. دغه راز د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه یوازې د 1% یعنی د 140 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوی دی. انډیپندنت لیکي له یو کال راهیسې هیڅ امریکایي سرتیری د افغانستان په جګړه کې نه دی وژل شوی. وروستی ځل چې دوه امریکایي سرتیری وژل شوي وو هغه د 2000 کال د فبروري 8 یعنی له طالبانو سره د امریکا د تړون تر لاسلیک 2 اونۍ مخکې وه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې طالبانو په تیر نږدې یو کال کې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې امریکا پوځي حضور ته کتنه کړې او لیکي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې له دې پوښتنې سره چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره څه وکړي مخامخ دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره په کړي تړون کې دا منلې چې تر مې میاشتې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس به بایدن پریکړه کوي چې دغه ژمنه پوره کړي او ټول ځواکونه تر هغې نیټې له دې هېواد وباسي او کې دی یو څه نورې مودې لپاره هلته پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه په دې برخه کې ښایي د هغه راپور موندنې له بایدن سره په پریکړه کې مرسته وکړي چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. په دې راپور کې د هغه ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه چې د مۍ لومړۍ ده وغځوي او په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور او ورسره اقتصادي مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې د امریکا هدفونه ترلاسه شوي نه وي.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارس کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واوري. افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموسو فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې اقدام کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا مهال دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته هم استولې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي د خپل غیر ملموس فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو کې اقدام کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د محلي دغه هیواد درې غیر ملموس فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ کړي او اسناد یې د یونسکو سازمان ته استولې دي. په دې کلتوري میراثونو کې چې افغان چارواکي یونسکو کې د ثبت هڅه کوي د میناتوري هنر، ساز و رباب او همدارنګا تاړ شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغانستان دغه درې ډوله غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو د سازمان په معیارونو برابر دي او دغه سازمان ته اسناد استول سوی دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته ویل ل دغه شمیر میناتوري په افغانستان او ایران د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوال فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول. په دغه دغه فرهنګي میراثونو کې ملی اتن، رباب او همدارنګ میناتوری شامل ده.
لدی وران دی ایران په یونسکو سازمان کې د دغه هیواد د فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوری د ثبتولو لپاره اقدام کړی وو چې په افغانستان کې له زیات غبرګونونو سره مخ شو. افغان فرهنګي چارواکي او یو شمیر فرهنګیان ټینګار کوي چې د میناتوری هنر د رامنځته کېدو اصلي ځای هرات ولایت دی او شاوخوا 15 پیړی وړاندې په دې ولایت کې کمال الدین بهزاد د دې هنر له بنسټګرو څخه وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ټول هیوادونه هر کال په یونسکو سازمان کې د خپل فرهنګي میراثونو د ثبت لپاره تر مارچ میاشتې مخکې خپل مستندونه دې سازمان ته استوي. د دې په خبره د محل په یونسکو سازمان کې یوازې ملموس فرهنګي ثبت دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغانستان د محل یوازې 40 ثبت سوي فرهنګي میراثونه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د خپل سیمو د ثبت وړ فرهنګي میراثونو په اړه مستندونه جوړ او دغه وزارت ته راتلونکي کې د ملي فرهنګي میراثونو په ډله کې د ثبتېدو لپاره واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ایران اعلان کړی دی چې سرلنن نه د خپل اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. درې اروپایي هیوادو چې له ایران سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو د تهران دغه پریکړه غندلې ده او دای د تهران لکړو ژمنو سره غړونه بللې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. دا درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
لنن سهار دا قانون اجرا شوی. هغه لیکي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهار به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشحال یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پوښانه شي او د یورانیم د غني کولو هڅې زیات شي. وروسته تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لویدیځ شریکان هڅې کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې له مخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کیږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحانی د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبه پروس پارلمان د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون
رو تضمین
می‌کنم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل شره پنځه باندې خبرونې کوو. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په دې سربیره چې د ویب پاڼې له لارې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د آی او ایس او انډراید له اپلیکیشنونو یې هم د ازادي رادیو په ځانګړي اپ کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ. اوس ورځو لنډو خبرونو ته. تا تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه‌ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمېر نورو مسایلو په خاطر موسکو ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر څلور ورځې په موسکو کې پاتې کیږي. د قطر پلازمینه دوها کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. د افغان دولت پلاوی ویلي په ټولو هغو مسلو خبرې کوي چې خلکو یې غوښتنه او وړاندیزونه کړي دي. افغان او پلاوی او د طالبانو ټیمونه تر شپږو اونیو ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا سره کېناستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي نن به په ځانګړي ډول روغتیا پالانو ته په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د سترې محکمې حکم سیاسي بللی دی. سترې محکمې پرون محمد امین فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیزي بند او $340,000 نقدي جریمې محکوم کړ. د راپورونو له مخې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په ساروان ښار کې د سې شمې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. فردا د ازادي راډیو ایرانی څنګه راپور لمخې تر پرونی نخت یو ورځ مخکې سپای پاسداران انقلاب جوکونو د تیلو پر قاچاقونکو ډزې کړي او څو تنه وژلې دي. د امریکا د سنا جرګې سه شنبه لینډا توماس گرینفیلد په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفیر په توګه تایید کړه. او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د پاکستان د کرکټ غوره لیګ له سګنیو لوبو سره مخکه وکړه. راشد خان په لاهور قلندرز کې دوه لوبې وکړې. هغه په ټوټر لیکلي د ملي دندې لپاره له دې لوبو بهر کیږي او بل کال هیله مند بیا ورسره یو ځای شي. خبرونه مو په لنډ توګه آزادی راډیو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د آزادی راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام ته
د ژوند رنگونه
لمړی مو کوم راتوه یو څه کاروبار کوي.
احمد زبیر ما کارتنو کې دکان دی خیاطی.
څومره وخت شته دکان مخلص کړای؟
دا تقریبا یو دوه کال کیږي بس دلته راغلی یم. نو بس نوی یو نو الحمدلله اوسم کار خده.
هغه وخت مو چې کار شروع کړ تر دې دوه کالو کار مو کومې خاطر روان دی؟ نیمه خپل وړ روان یاست که نه؟
ولا نسبتا سوچو کې الحمدلله خده کارونه خدي کله ښه شي کله لږه شي نو بس الحمدلله کار خده. نو
دا رختونه له کوم ځای راوړئ؟
رختونه خو درې رقه رختونه شته موږ سره، یو هندي ده، چینایي ده او پاکستاني ټوټي دي. نو پاکستاني مثال کراچۍ نه راوړو، بیا هندي و هغه چې دي چینایي، بیا هغه د جینه اخلو منډۍ نه، د جینه هم راځي مثال هغه عمده فروشانې راوړي هغه جینه چین او هند نه.
کوم رخت ښه رخت دی؟
رختونه ټول ښه دي. نسبتا مثال دا هندي و چینایي چې دي لږ ارزان راځي، لږ مثال کیفیت کې هم بد نه دي، ښه دي. خو پاکستاني ټوټه بیا عموما له قیمته راځي، هغه لږ نخ لري، دا نور لږ پلاستیک لري، نو ټوټې ټولې ښه دي.
څنګه څوک پوه شي چې دا ښه رخت دی دا ښه نه دی؟
مشتری دومره پوهېږي مثال چې لاس کې وګوري، مثال بعضې پلاستیک لري نرمه یې شخې، دغه هغه نه قیاس کوی سي مثال.
کله بیا ستاسو کاروبار ډېر ښه وي؟ یعنی د کال په کوم فصل کې؟
اوړي کې ښه وي مثال، ژمی کې مثال کارونه لږ لږ کیږي، سلو کیږي، ځکه ژمی نو هماغه یو دو جوړې ډبلې یو سړی ځان ته کوي، هغه نه بلاد بیا نو ډېرې نه کوي. یعنی اوړي کې عموماً ودونه یي، مراسم یي، کوژدي یي، دغه هغه ډېرې معاملې نو هغه کې جوړې هم ډېرې هغه کېږي او کارونه هم ښه.
اخترونو کې خو بیا بیخي کار جوړ وي؟
اختر کې خو، اختر کې خو عموماً کار ښه، ځکه اختر ته هر کس یو جوړ نیمه ځان ته کوي، نو که غریب یې که خانې مقصد دا جوړه ضروري یي اختر لپاره.
دلته چې تاسو دکان لرئ، یعنی دې کاروبار مو ژوند روان کړی، ورسره خوشحاله یې که نه؟
او خدا الحمدلله بس داسې یو اته کسه لس کسه مو سره کار کوي، نو هغه هم الحمدلله کار ښه ده، بس یو نفقه کور ته برابروي، نو بس ژوند روان ده. نو
ډېره مننه، خوشحاله است.
مهرباني، خیر شي.
د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام مو واورید. مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنې خبري مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولې او لنډه دمه نیسو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تاکارو سرشتنه به تاکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
تربل نیم ساعت بچه په افغانستان کې د سار اتبجی کې ګیله تازه خبرونه او راپورونه سره زبیا ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سار ونی می بجی کېږي د ازادي رادیو دویم سارانه خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. هیله ده تر پای ورسره واوري.
تشکر صفی الله ستانه.